خاطر ترک
بسیار زیاد تشکر. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د کابل ښار د هوا ککړوالی ته ځانګړې کړې ده، او د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو خبرې کړې دي. دغه وزارت اندیښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایي ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. مختر دی چې دا راپورونه واورو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له نوریاس نوری څخه واورو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کندهار امنیه قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژلي دي. د اسرس لیب نړیوالې کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژلي. د کندهار امنی قومندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل. تادین خان وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د خورابک ولسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسلوالو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرس لیب نړیوالو کمیټې یو جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغې په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتوپرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کېږي. د ښاغلي سټیل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړتیا د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېرې یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 18 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي، په دې موده کې تر 8000 ډېرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شتر مرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شتر مرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل، په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کیږي او خاوندانو تر دې دمه شپږ زره شترمرغان پلورل چې تر ډېره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې نن قهرجنو مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګل ته یې د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د اکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په درې کاله بند او د 430 امریکایي ډالرو معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د ده په وینا د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل سوي چې د سوانګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
28 هغه ځایونه یا کارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا
که وخت و. نور راپورونه به هم واوري او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د ککړې هوا لامل په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړ شوي، خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تېره اونۍ د 355 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله یې وینه میکروبي شوې وه.
زما د تره ښځه وه، یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې موږ ته ویلې چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام به ولې وس تر ساره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او داخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې په تېره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.15 PM مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه ښارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 ښارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن دپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې په دې 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نورو مواردو باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت ځینو ښارګوټو، هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتک، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوي چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واوریدل. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریزي ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وګورو.
موږ په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده وزیرته ادارو سره، تر څو د دې مخه او خلکو ته مو شاوخوا 6 ورځې وخت ورکړ. یعنې دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر 8 د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه، تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره، منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل سوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ، قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ، نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له 8 بجادي. په 8 بجادي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه وړپوري چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سونتوکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې اتویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالي ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څنګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د دغه خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري؟ باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاس لاندې دي.
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سنتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ تم په منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سنتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاته دې جوړې موږ تاسو سره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلې دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزښت موږ د 5-8 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسی، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دغه وضعیت خسته نه دي. تاسو به د اقدامات روان وي ان شاء الله؟ بله
که څه لشه تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه غیر معیاري او ناتستیسوي سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپل هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود دی، اوس د یوې مادې پر اساس باندې له یوه کاله کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پیمانه کوکنار کرل سوی دی. څو کاله وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وي چې د حکومت تر ولکې لاندې وي، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کري؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو تر څنګ په نږدې سیمو کې په خپلو مځکو پریمانه کوکنار کرلی دي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکی یاد خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی، او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دی.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسي اوله پله به موږ په ژمي کې یو فصل کړي، اوس یې همیش کړي، اوس یو د ژمي تورې چې له چاپ له چې تاریاک نشته، نور همیش تاریاک دی. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نیش اوره چټوله ګولو چنګاکو یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دی تاریخ.
د آیات خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې مځکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او په خو آباد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګات څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو وبو او شی ابو او په خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. د ازادي راډیو ته ویل په کلي کې دوکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون ODC په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شیره ټولېږي، تر څنګ یې تازه کرل کېږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګانو ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپل راځي، اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند دا نور دی واره نه ورته کېږي غنمو دا شي چندانې واره نه ورته دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي انبره به چې بل ډول څه ته تجارت نه مودي غره زه یو پرابله سر خرڅو غره روان غره غنم دونه کاټ نه وکړي کله دا خشه دی ورته.
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پکې اوسیږي هلته کوکنار کرل کېږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کېږي تر څو دوی د دې بوټي نه څو ګټې واخلي، یو وشر د ټول کې بل قچاق دې وکړي او دریم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کړي. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښت ډېر کېږي او جنگ هم نن په هلمند کې دیني سبقه نه لري، فقط د مواد مخدر جنگ دی.
ولی د ورانوسو فابریکو او نیولسو کچاکبرو د کیک شمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګاه کې د کوکنارو کرل سوي کروندې یوازې بیل ګیري، تر ټولو ډیر یې په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نورو سیمو پریمانه شیره هم ورکوي. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونې پیل سوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري دغه ونې پرانستل. په دې ونې کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنې علمي سیمینار، مشاعرې، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت راپور کوي.
دغې فرهنګي اونۍ چې درې ورځې دوام وکړ مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري کول چې لومړی په ترینکوټ ښار او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې ارزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ارزګان وپیژنې تر نامه لاندې سیمینار پیل کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای نمونه ده، ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پوهنتون استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافیې موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په کښې کیسه یې وه چې نور بلدي وروسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کاروو.
د روزګان کلمه کارول سوې ده، روزگار کلمه په شفاهي او په لیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادې اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني اثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پر مخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقي یو مجلس هم جوړ سو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د جیونی په دوهمه ورځ چې د دوشنبه ورځ کیږي لومړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانۍ کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم نندارې ته وړاندې سوه. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانۍ څه باندې 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدی.
خونخواره انسانانو، زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در سو لوټې لوټې په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعرې وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي اثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمینې څخه هغه پلاوی چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي اثارو په برخه کې ډېر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رایې جولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تېره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرافانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. دا خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روحالله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
افغاني د رایش په برخه کې تروسه ډېر ښه مخته روان دي او ډېر ښایسته، ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوي هڅې په داسې حال کې بریالۍ بولي چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو، د شیانو په اخستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه ده نیولې. د کونړ اوسیدونکی ذبیح الله وایي
زر کلدارې چې ورکې 4500 یا 4500 لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځوانه نیوټرون ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چوړې خو بیخي اسي اخلي. همداسې ما واورېدل چې 100 کلدارې په 150 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کلدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نه شي سړی ویلی، قصابان ورته باید ووایي د دوی مخه ونیسي.
خلق همداراز وای یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغانۍ راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغانۍ نه دی وړاندې کړي. چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زیوای:
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمې وړې افغانۍ چې دلته راغلي په ځای دی چې ښار کې سره توزیع شي، دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي، ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي، خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني اورای جوړولو پسې مټي را بډوهلي چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي راډیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د کندهار امنیت قومندان وی افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې 20 وسلوال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په بادي غونډۍ او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او په نتیجه کې 20 وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او جګپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استلهارت دا خبره له روسي تاس خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي، ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شک توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډېره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړې شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی حسین صفری خپل روسی سیال ته لماتي ورکولو وروسته نن کابل ته راستون شو. د هغه د هرکلی لپاره د حمید کرزی هوایي ډګر ته کابل خاریان او لوبغاړي ورغلی وو او له تود هرکلی سره مخ شو. د آزادی مبارزې دغه افغان لوبغاړی حسین بخش صفری د شنبه په ورځ د مسکو په ښار کې خپل روسی سیال پیتربرګ ته ماتي ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز او یو شمیر سیاسیونو حسین بخش سفری ته د دې بریا له امله مبارکي ورکړې ده. نوموړي تر اوسه 100 د طلاو میډالونه ګټلې دي. افغان لوبغاړي راشد خان د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ سیالیو بیگ باش کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې خپل لوبډله بری ته ورسوله او د لوبي غوره لوبغاړی وبلل شو. د بیگ باش کرکټ لیګ په دوام 15 لسمه لوبه د استرالیا په میلبرن ښار کې تر سره شو چې اجیلا لوبډلی پکې میلبرن لوبډلی ته په 13 منډو ماتې ورکړه. راشد خان په 4 اوورونو کې 15 منډې وکړې او 3 لوبغاړي هم وسوځول چې د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. او ایران د آسیا د باسکټبال اتلولي خپله کړه. د آسیا د باسکټبال کنفدریشن اعلان کړی چې دوی د ایران د غوښتنه منلې چې د آسیا د اتلولۍ کوربتوب وکړي. دغه سیالۍ به راتلونکي کال په حمل میاشت کې په تهران کې ترسره شي.
له انرژي صفحه مننه دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12:59 د اف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلې سي. اوس دوه اونیز پروګرامونه دي نیمه نړۍ او ورپسې د ګوډې اچار پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
مستری
کچمه زکړه کړی زده
افغانستان د
خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دیونی د خبرونه موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوی خزې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیار هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغل زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر متلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
کچېری تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
خزا په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې پیغل توپ او ان تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو خزو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول خزی چې اکثره ماشومان هم لري، د بی سرپرستی او تریخ ژوند تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوګو بارګنۍ او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالی طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي خزی ته په خسترګ نه کتل کیږي او کېدای شي دا یو بل ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغه اندونو په پام کې نیول سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول لستونزو ټک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي خاوند یې له هېواده بهر ښه ژوند لري او دا یې ډېره موده پرې ایښې وه او بیا یې طلاقه کړې ده. 10 کاله کېږي چې دې طلاق اخیستی او ځان ته ژوند کوي، که څه هم ډېر روی باران یې لرل.
دا ډول ښځه په ټولنه کې ډېر سخت ژوند لري، نفقه نه وي او یو سم کس د واده کولو لپاره هم نه وي. ټول خلک خپل او پردي ورته د حقارت په سترګه ګوري. خلک وایي دې څه بد عمل درلودو چې خاوند یې خوشي کړی ده. کوم نارینه په دې برخه کې نه معلوماتوي، کورنۍ هم مخالفت کوي، وایي دې سره واده مکوه، طلاقه شوې ده. مثلا ما ته ډېر ښه کسان پیدا شول د واده لپاره، خو کورنۍ یې مخالفت وکړ. شخصا ما خپل ډېر ښه چانسونه له لاسه ورکړل. اوس ما ته ډېره سخته ده، زه به تر سو یوازې ژوند کوم.
طلاق شوو ښځو ته تل په ټولنه کې د شک په سترګه کتل کیږي او خلک فکر کوي چې د دې د طلاقولو لامل به څه وي. فوزیه هغه ښځه ده چې تریخ ژوند یې د طلاق په ورکولو سره پای ته د رسیدلې او بعد له طلاق هم د خلکو ناسم فکرونه د طلاق شوو ښځو په وړاندې زوروي.
مشکلات مې دا و چې هغه یو بی مسؤلیته کس وو، کنځلې یې کولې، بدرد به یې ویل، وهل ټکول یې کول، له خوراک څخاک نه مو خبر نه وو. ما نه شو کولای چې د داسې کس سره ژوند وکړم. خبرې او نصیحتونه مو ورته وکړل مګر اصلاح نه شو، ځکه سره جدا شو. ټولنه باید دغه ډول ښځو ته په سپک سترګو ونه ګوري. هغه له مجبوریته طلاق اخلي، تر وروستي توان کوشش کوي چې ژوند یې ښه شي، مګر چې نه ښه کېږي بیا طلاق اخلي. د حقوق علما هم په دې برخه کې خپل نظر سرګندوي او وایي چې طلاق شوې ښځه او پیغله د حقوقو له نظره یو ډول حقوق او مکلفیتونه لري. د حقوقي چارو کارپوه عبدالعظیم صافی د طلاق شوو ښځو حقوق د قانون له نظره داسې بیانوي:
اصلا دغه خبره مطرح نه ده چې یو هلک دې حتما باید له یو باکرې نجلۍ سره عقد نکاح وکړي. اصلا دا مطرح نه ده، دا کاملا رضایت دی یو هلک ده، او لکه څنګه چې یو باکرې نجلۍ له حقوقونه برخورداره ده، هماغسې یو مېرمنه چې مطلقه یا میړه مړ شوی وي هغه کونډه وي، نو هغه هم له عین حقوقونه برخورداره ده. عین عقد نکاح هغه هم کوي، او ارکان د عقد نکاح چې جواب او قبول دي هغه پر ځای کیږي، او دا حق دی، رضایت حق دی کاملا. هیڅوک نشي کولای چې قربان په جبر باندې دغه عقد نکاح ومني که هغه هلک هم وي. دقیقا هغه هلک یا هغه سړی چې د یوې مطلقه مېرمنې سره یا د یوې کونډې مېرمنې سره غواړي نکاح وکړي، او هغه کورنۍ پلارګانۍ د دغه حق نه کیږي ګرځوي او دا حق یې ورته سلب کوي، دا کاملا ظلم دی، او دا د هغه شخص سره د هغه هلک سره دا ظلم دی، او د هغه حق تلف کوي. دا مطرح نه ده چې هغه مېرمن کونډه ده یا مطلقه ده. مطلقه اوسېدل او همدارنګ کونډه اوسېدل دا باعث د دې نه کیږي چې د دې مېرمنې نه حقوق تلف شي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په راپور کې د هغو ښځو شمیر چې د خاوند لخوا په طلاق ورکولو ګواښل شوي دي 202 پیښې ښودل شوي دي. مدني ټولنې او د ښځو مدافعین هم تر خپلې وسې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو د نورو ناوړه دودونو تر څنګ دا دود هم لمن زلاشی. خانولی عادل د ناوړه دودونو په وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر هم د طلاق شوو ښځو په وړاندې د خلکو منفي اندونه ناسم بولي او زیاتوي.
موږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ چې په دې وروستیو کې د رسمي جواز اخیستی په افغانستان کې د ټولو هغو دودونو په ضد مبارزه کوي چې هغه ناوړه دي، هغه ظالمانه دي، هغه مضر دي، هغه د انسانیت خلاف دی، او هغه د دین سره په ټکر کې دی، او ټولنه له ډول ډول کړاوونو او مشکلاتونو سره مخ کړی دی. دغه ناوړه دودونه ډیر زیات دي چې د دغه ناوړه دودونو له جملې څخه یو دا دی چې له طلاق شوې مېرمنې سره ځوانان او خلک واده کول شرم ګڼي او دا یو عیب ګڼي، یا دا چې ځان ورته ښه نه ښکاري. موږ نه یوازې د دې دود په ضد باندې مبارزه کوو، بلکې د ټولو پلان منولی کلک اراده لرو. همدا اوس هم چې تاسو زموږ سره غږیږئ، موږ د دې غورځنګ په یو غونډه کې قرار لرو. موږ د ټولو دودونو ناوړه دودونو په ضد باندې کار کوو چې په مجموع کې او تر ډیره ښتې د هغې قرباني دي. زما باور دغه دی چې کوم کسان چې د له طلاق شوې مېرمنې سره واده کول شرم ګڼي، د دوی دا کار واقعا د شرم وړ دی.
شریعت او قانون په واضح ټکو د طلاق شوو ښځو سره د واده یا نکاح کولو هم ملاتړ کوي، او طلاق شوې ښځې ته د نورو ښځو په شان یو ډول او برابر حق ورکوي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډېری خلک طلاق شوې ښځې ته په ښه نظر نه ګوري او واده کول ورسره شرم ګڼي. خو ځینې کسان شته چې د واده کولو معیار انسانیت او ښه اخلاق ګڼي. په دې اړه مو د خلکو نظرونه رااخیستي دي، ورته غوږ شئ.
زبایم چې هغه ځوانان دا فکر کوي چې کچیر دغه ښه ځوا دغه به خپل د خاون له لورې نه نه طلاق دله، یعنی ځوانان داسې وایي چې موږ نه غواړو له دغسې مېرمنو سره واده وکړو، موږ تاسې افغانان یو، بیا پښتانه یو، خپل ځان د دا غیرت ګڼو.
خبره داسې داسې مهمه دا نه ده چې څوک مطلقه ده یا کونډه ده یا جلکی ده، مهم ده چې هغه څوک انسانیت ولري. انسانیت ولري هغه د موږ لپاره مهمه ده چې زما د ورور ښځه سي، هیڅ مشکل په دې کې نه لرم.
ونه داسې دي چې دا ښځه خلک ډېرې بیچاره خلک دي په دې جامعه، دا جامعه خو یو سنتي جامعه دي، دا ښځه چې دي باید چې 100% خدمتگار وی، تابع وی په اوسر کې. بعض کسان شته دی وای چې دا منیسا دا داس شوی دی، داس شوی یو شوار یو شوار تیر کړی دی، دسی دا بد خلک دی، دا کارونه سنی خنی دی.
ولی ډیری کورنۍ نه غواړي چې زامنې د طلاق شوی یا کونډې ښځې سره واده وکړي. ولی خلک د طلاق شوی ښځې سره واده ناسم بولي. او د طلاق شوی نارینه په وړاندې بیا دا ستونزه نشته. دا چې د طلاق شوی ښځې سره واده کول د اسلام له نظره څنګه دی، د دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي مرکه واوري چې زموږ همکاري وګمی جبر خیل ورسره کړی دی.
مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغاني ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه کتل کیږي او طلاق شوی ښځې سره هیڅوک د واده کولو لپاره زړه نه ښه کوي. آیا طلاق رښتیا هم په اسلام کې یو بد یا ناوړه عمل دی که نه؟ د یو تریخ ژوند د پای ته رسولو لپاره وروستی حد یا وروستی گزینه همدغه طلاق؟
اصلا اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې ټول هغه احکام چې الله تبارک وتعالی موږ ته رالیږلي دي، دغه ټولو هدف د انسانانو د ژوند د ښه والي په معنا باندې دي، له تاوتریخوالي نه د خلاصون په معنا باندې دي، د یو اجتماعي او ټولنیز ژوند په مخکې وړلو په معنا باندې دي، د ټولو حقوقو سره سره د ټولو آدابو او اخلاق سره سره باید مسلمانان ژوند وکړي. دا چې په اسلام کې نکاح یو مهم رکن دی چې مسلمانان انسانان په مجموع کې نکاح کوي، بیا اسلام کې دا یو خاص اهداف لري، د هغه اهدافو په بنا د هغه قوانینو د هغه شرایطو په بنا باندې نکاح کیږي. او راځو دې ته چې یو څوک دغسې ښځې ته یا دغسې سړي ته په بد نظر باندې ګوري، دا کاملا یوه اشتباه ده. کیدی شي دغه دوه کسان چې اوس ښځه خاوند دي، ورته په مېز کې یو مشکل پیدا شو، د جدا شول، دې معنا دا نه ده چې دغه سړی به د تل لپاره د هر چا لپاره بد سړی وي او دغه مېرمنه به د هر چا لپاره بده مېرمنه وي. نه، همدا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې یو سړی ښځه طلاق کړله، په هیڅ قانون حق نه لري چې بعد نو په پروپاګند وکړي چې دې کې دا عیب و، دې کې دا عیب و، دې کې دا عیب و، په دې وجه مې پرېښودله. کېدی شي د لپاره دا ښځه نه وي ښه، خو د بل چا لپاره به ډېره ښه وي. په قرآن کې دا خبره په ښکارا روښانه ثابته شوې ده چې که یو څوک ښځه طلاقوي، د عدت د تېرېدو نه بعد څلور میاشتې او لس ورځې تر څو چې دا د زاړه خاوند نه حمل ونه لري، په ډېره خوشحالۍ باندې کولی شي د بل چا سره نکاح وکړي. او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی اسلام سره واده کړی، اکثرې متلقې وې او اکثرې کونډې ښځې وې چې نبی اسلام واده ورسره کړی. په دې کې یو ډېر لوی خیر دی. نو زه له هغه خلکو چې دغسې یو احساس یا دغسې یو فکر لري چې هغوی متلقې ښځې په بد نوم باندې یادوي یا ورته په بد نظر باندې ګوري یا داسې یو فکر کوي چې ولا دا به ښه ښځه نه وي، دا کاملا یوه لویه اشتباه ده، کاملا اشتباه ده. شریعت د دې خبرې دغه نه ده کړی، ممانعت نه ده کړی. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډېر کرته په یو سړي کې مشکل وي. اوس مثال یو سړی په مخدره توکو باندې اخته دی، په شرابو باندې اخته دی، په چرسو اخته دی، په هیروینو پوډرو باندې اخته دی، یا په کې نور اخلاقی مشکلات دي، ډېر خلکو کې داسې مشکلات شته. ښځه نه غواړي چې هغه له دغسې یو چا سره ژوند وکړي، یا یو سړی د خپلې مېرمنې حقوق نشي پوره کولی، هغه که ازدواجي برخه ده، که هغه د نفقې مسله ده، که هغه د رهایش مسله ده. نو ښځه قانون اسلام موږ ته د اجازه راکړې ده، خولې په ادرس باندې موږ په قرآن زموشان کې بحث لرو، په حدیثو کې بحث لرو، په اسلامي فقه کې بحث لرو.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې دی و ناوړه دود پاړه وه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې ټول ناوړه دودونه په هیواد کې لمنځه لاړ شي، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدن کو سلام، خوشحال او بریالی اوسئی. که جمهوری ریاست تزان کاندیداوی لاسر وخت دی کانور چنو ننو خوبا مپاتی وی چی دی جمهوری ریاست کاندید وی خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړی، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی.
ستړی مشې، چېرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نمسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنه یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخواله یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخواله ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته را سره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی، پرې مې خوده. نو ویل زه د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شې، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرې نه ښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له نامسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخواله ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوهکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه د دوی په حق له فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسو په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دا بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزي خوشاله Yeah. چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھے موئی نان تاریا گروڑی نا زمان شیری نا رنگ دنگ 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 پکا چاک بھر میں سلام وایا تاور توایا لارے دے چوک ندار وزیر خوشحال دے چرا یہ سمتا چاک کبھی نہ زمان شیرین اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چموئی نمتا چاک کبھی نہ زمان شیرین مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چمو لسوان کا چاک کبھی نہ زمان شیرین
او اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې اوس ورستیو ته سترګې پلار پاتې چاغه به څه ډول وي چاغه به څه ډول وي د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سر چپا هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سر چپا هم کوي شک پکې هیڅ نشتا شک پکې هیڅ نشتا آن سر چپا هم کوي آن سر چپا هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
جانان په هم دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په هم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په هم دې په نه کړو وزرل لري د مکان زندگی دې رو تنا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں